ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دي خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پایله دې سات په خبرونو کو ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ول د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11 نه وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته ویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نتایج شو راپورونو په ترڅ کې شوي چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقونو ځینې ډلې وایي چې د وژل شوو شمېر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني مظاهره چانه او 40 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو او امریکا میشته خبري سازمان دی. د دې سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. د دې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي، د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمېر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمېر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدۍ د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 5 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
مو مشکلات چې په ایران کې جوړ شوي دي لومړی د موادونو لپاره غټه صدمه ده، چون چې د ملن تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت مالیه وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
وازه خپل نسب کول امبلن ولی مشکل ده، مجبور شي خپل لور ته یا خپل ورارته یا بیگانه ته باید زو مراجعه وکم.
طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي، خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاسنیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنلاره ورته ټاکل شوې وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یوه طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري کې خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړي. د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو. خو رازود خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمل د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغو سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادرېږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شویل تاوتریخوالی ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بله شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډیمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوې یو بل افغان سوداګر چې دا مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران له لارې هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوې دي چې موږ یې د موادونو لپاره غټه صدمه ده چې د موږ د نړۍ د میوې تازه میوې د سفتخانې نه بری او موږ زیات مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په موږ باندې لس 15,000 افغانۍ د مرستې سفتخانې د ترانسپورت راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي خرابېږي.
په ایران کې دغه لاریونو لامل اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوې دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجی بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو لامل له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې رامنځته شوي نښتو له امله تړل شوي لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واورېدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تم کیږو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړل چې دی د تهران پر ضد ډېرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 84 نور د حکومتي ځواکونو غړي ښودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو دې لاس واخلي. نور په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څیړنې وشي. د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نوموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادۍ خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وباله او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقونو سرغړونې مستندوي. همداراست د ضروری او بیړنیو خدمتونو لاسرسی هم اغیزمنوي. د پنځشنبه له ماښام راهیسې په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراست د بشري حقونو نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دواړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28مې راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې پکې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیا او خپل سری نیونې شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو، چرایي وسلو او اوبو شینونکو موټرو، اوشکې بهیونکې ګاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیستی تر څو زیاتره سوله ییز معترضان ټیټ پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشر نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي، یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحي ټکوي. د بشر نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت هڅه بللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټه کړي او دا اقدام یې غندلې دی. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو مخه نیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشن نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوځي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته رسای لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. په دې ډلې محمد عطال ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي چې فکر کوي چې په یو لکه شپېته زره خلکو کې امکان لري چې یاد پنځه زره درې زره څلور زره نفر په باندې موافق شي په کار باندې دی آنلاین باندې مراغه شي حاضر شي. اما اول زه خپله نسم کولی آنلاین، ولې مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل وراره ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکړم چې وروره د خدای په لاس خود ځاغه په لاس هغه ورقې
یو بل متقاعد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل هیله من دی چې دا بهیر ساده سي.
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په څلورویشت ساعتونو کې دولس ساعته برېښنا لرو. په ولسوالیو او ولایتونو کې دا اسانتیاوې ډېرې محدودې دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او اروزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهېږي. ویبپاڼه څنګه ومومي؟ د متقاعدینو عمر له پنځه شپېته تر اتیا کلونو پورې دی. ټول یې له عصري ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت د شنبې په ورځ د جدي په شلمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو په افغانستان کې له ټولو متقاعدینو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوي انټرنیټي ادرس له لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوي چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوی او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. هممهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوي ویبسایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالي وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په دیرشو ادارو او پنځه پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا دوه زره کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره وړ پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو رد ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی همدا پړاوونه بشپړ کړل خو اخر کې باقی راووتل. ورته ویلي وو چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان. دا بهیر یوازې د ځینو متقاعدینو د غږ غلي کولو لپاره دی چې لاریونونه به یې کول او غوښتل یې چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
د کابل ښاري وی اوسېدونکي چې دی هم نو غوښتل نو می راپور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی. تر دې وروسته یې هم نواد کوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست. مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوروړی یې او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له یو لک او اویا زرو څخه ډېر دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د مناسب مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د څوارلس سوه درېم کال په مني کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي وو چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمېر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې د نهه ویشت ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي. که څه هم په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې و. یو شمیر بې وزلي افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بې وزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلیه وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلي دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 29 ټولنو 11 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شویو بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي او دای هم نه دا مشخصه کړي چې دا بنسټونه کورنۍ دي که بهرني، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازې پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریبو کورنیو سره
بیکاری زیاتی هم پر بند شوی دی.
بیکاری چه دا ډیر زیات ده، کار روزگار نشته ده، هر ورځ ګرځو خار ته چوک کی نو کاروبار نشته ده، یوازنی لاره چې مخکې موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13مه خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول ورته چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالی ناظر رشیدی کورنۍ ادا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سیشن بي پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کېږي. د نادره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده.
خبري ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور می دا غیره پیدا کېدو لپاره لکوره وتلې و، بل اخره پیدا کړ. طالبانو له هغه ګوتې لګولې وي او نوم یې تر اخیسته و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې و. په ډېر بد وضعیت کې هغه زنځیر بنده کړې و. مور می چې هغه حال کتلې اوسې وضعیت ډېر خراب دی.
مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
نوموړي وویل چې نادره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د نادره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یوه اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو نادره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو سره شریکه شوې ویل شوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان آمسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د نادره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کېږي، سخته شکنجه ورکول کېږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو له لوري د بیان له ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوي، داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د دوی دغه ادعا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی، دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچولا دا غا پنبه تقریبا پا آغا وقت که پا کالدارو بانی 15 لسا و 14 لسا و تر 200 یا کم نرخ اوس په 100 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ دي. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6,000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی دي. نو دا خلګه ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښهیي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری گیلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ زو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل. همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د ورېښمو چنجي د ټولو مشتسی وپیژندل او مکرر. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي چې ارکنی په معنا د غنې ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غنی چې دی هغه ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغه د لسخه موږ مثال وایو غونډلان دی، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دی، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وینې سرچکله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالوتراکس دی. چې سفالوتراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دوی سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو د پلو فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دي. ځینې یې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي. پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغیر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي د اطراح عملیه سرته رسي همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم اوله چې مثال کتاب ته واسته سوجو پاسته سیستم مختزه همدارنګه د بدن د دکلپ پوټکی په واسطه پوشسه وې چې دا د دې د بدن چې کی ساتنه کوي د وچې دوسخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه او په دې کې ځینې چې دی موږ وایو چې یوازې ژوند کې هغه زاله جوړون کیږي چې دغه انکبوتیان چې دی لکه مثال د ورشمو تولیدولو ورتیا لري چې زالي جوړوي او ښکار نسی ور باندې او دوی دي زين ټول غوښه ډېرې غوښه خورون کې دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځنګړتیاوي لري مثال دوی د حشرات کنټرول کوي او په طبيعي کوسټم کې مهم ګټ لري لکه د خوراک زنجیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دی برابروي همدارنګه د زهرو کاریدنه چې د زهرو څخه په طبيعي څېړنو کې کار ورسخه اخیستل کیږي چې دا کوم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال خبري غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنجیر کې چې مثال دوی بدن چې دی هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه د بسره وصل ده یعنی سفالو ټراکس دی او همدارنګه دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخه کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه د کوس خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغه باندې حمله وکړي او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي ته پیر ورڅ کولای شي ورپسې رازو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري د سر سینې برخه ته راځو دوی چې دی د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دې چې د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دي چې استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستی برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی چې تقریبا موږ وایو لکې چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکې چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکې جوړه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی ډول دغه کم حسي ځواکونه چې دي د خپلو حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساه رژدېدل، د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکاره کیږي، او اشرات مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د هغو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تیښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی غوسره مثال دی لکه چې هغوی پریږدي. او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده د کم د لکۍ په نیش کې چې زهر ستا د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یا هم وژني. او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچچانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي، او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې سوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې سوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپل اوږده ستوانۍ جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوه جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلف نوي لري، او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د پنځلس څخه آینې تر یو سلو دوه اویا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی. او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د لس څخه تر دولس سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپوته اوجدوالیه ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې د سترګي او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې کار لري او د عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینم ناکو څخه خپل ژوند مختوري مثال درناسه ختشتي او واشه خورن کړي چې چن لکوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څلپشې یا زنځه واضح کړي سټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړو او صحتمند به است شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته نن ورځ راځم را تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوند موجودات چې دي خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې دي په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دي هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغه د سږو یا برانشو لاری اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي لاری او د کیبولې چې ده د کولمو لاری او تشې بولې هم د پښتورګو لاری خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نه 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 درس اتیا یې مسفه څخه تر څلور اتیا یې مسفه پرې دوام کوي لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیولا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دا کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د کوم جوړښت دی هغه هرم ډول جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ورسوي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړل شي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره رسېل کې د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډیر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي تانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بې دی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته سي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د چي دي هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دند سر ترسي هغه په صداول سره سر ترسي هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو. دا چې دی د نفرون د پیرنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې پر ځای سوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځدی او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي. یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دي. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتې دي او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لېږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دي. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي.
اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې ده د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سرته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې ده خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې وه د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونه چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې پی ایچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی ایچ توازن دی چې تقریبا د 0.45 څخه تر 0.35 پورې دوی شي کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوس څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړی، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Don't know.